درنو اوریدونکو السلام علیکم، یو ځل بیا مو زه عصمت څاروان په دې خبرونه کې هرکلی کوم. دا خبرونه چې د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي یو ساعت دوام کوي. په خبرونه کې به واورئ: د طالبانو لاسته د ګڼو سیمو له لوېدو وروسته د افغانستان حالات کومې خواته روان دي؟
زه ډېر خوشبینه یم. د امریکا ولسمشر تصمیم تغییر کوم چې 15 به افغانستان ته ستوي.
د کابل د وروستي وضعیت حال درکوو او بیا د نورو ولایتونو له وضعیت هم خبرو.
طالبان د قلردو څخه امنیه قمندانۍ ته په منتهي لاره باندې مزار شریف ښار ته را دننه شول.
خلک وایي په ډیرو سیمو کې جګړه نه ده شوې.
طالبان رال چوکا او حکومت هغه روان وو او دې ورال قومندانۍ ته ورونه و.
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې به رابولم د دې سات خبرونو ته. وسلوالو طالبانو د مزار شریف ښار لنیول وروسته جلال آباد هم ونیو. د امریکا ولسمشر وای افغانستان ته 15,000 نور سرتیری لیشي او ملګرو ملتو په افغانستان کې د بشري وضعیت پر خرابیدو اندیښنه ښکاره کړه. د خبرونو تفصیل: وسلوالو طالبانو د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار نیولی دی. د ازادي راډیو د خبریالانو د راپور له مخې د جلال آباد ښار د نیولو په ترڅ کې نښته نه ده شوې. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد ویلي چې د دوی کسان ښار ته ننوتي او د ولایت مقام امنیه قمنداني او نورې ادارې تر کنټرول لاندې راوستي دي. لبل خو د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار تیر شپه د طالبانو لاسته ولوید. راپورونه وایي چې پرون د مزار شریف ښار د نیولو پر سر طالبانو د دې ولایت د پخوانی والی عطا محمد نور او مارشال عبدالرشید دوستم له پلوي ځواکونو سره نشتې وکړې، خو ژر د ښار کمربند مات شو او طالبان د ښار په ټولو ساحو واکمن شول. راپورونه وایي چې عبدالرشید دوستم او عطا محمد نور له مزار شریف څخه حیرتان بندر ته لاړل او له هغه ځایه ازبکستان ته واوښتل. پرون د مزار شریف له سقوط سره په یو ورځ د فاریاب ولایت مرکز میمنه هم د طالبانو لاسته ورغله. د افغانستان په ختیځ کې بیا د لغمان ولایت مرکز مهترلام تیر شپه بې جګړې د طالبانو له لوري ونیول شو. طالبانو پرون همدارس د پکتیکا مرکز شرنه، د پکتیا مرکز ګردیز او د کونړ مرکز اسدآباد ونیول. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي په پل چرخي محبس کې بلوا کنټرول شوې ده. ښاغلی صالح نن سهار وختي پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې ټول بندیان بیرته محبس ته استول شوي دي. تر دې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې د پل چرخي محبس داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې ګواکې بندیان خوشي کړی شوي او تښتي. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو وار بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه. بایدن وویل دا د افغانستان د ملي اردو او نورو امنیتي ځواکونو دنده ده چې په خپل هیواد کې د طالبانو د پرمختګونو مخه ونیسي. ولسمشر بایدن په یو بیان کې چې پرون شنبه خپور شو همداراز ویلي افغانستان ته به نور ځواکونه واستوي. د ده په وینا کابل ته یو شمیر پوځیان استول شوي چې د امریکا د سفارت د کارکوونکو د ایستلو امنیت وساتي. د امریکا ولسمشر دا هم وویل چې د دغو ځواکونو شمیر 15,000 ته زیات شوی دی. مخکې امریکا اعلان کړی و چې افغانستان ته 3,000 سرتیری لیشي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې ټول امریکایي پوځیان به د روان اګست تر پایه له افغانستانه ووځي. د افغانستان جمهوری ریاست وای ډګر جنرال سید سمی سادات د کابل ولایت د امنیت د عمومي مسؤل په توګه ټاکل شوی دی. جمهوری ریاست تیر شپه په یو اعلامیه کې ویلي ښاغلی سادات ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم له مخې دا نوې دنده سپارل شوې ده. په حکم کې له ټولو دولتي ارګانونو غوښتل شوی چې د کابل د امن د ټینګښت لپاره له نوموړي سره همکاري وکړي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي د حکومت تر کنټرول لاندې د حکومت تر غوښتنې وروسته ځینو هیوادونو افغانستان ته د رد شویو پناهغوښتونکو د ستنولو لړۍ درولې ده. نور رحمان اخلاقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
درخواست روشن کردیم از همشان که برای 3 ماهه متوقف.
لټول هیوادونو مو د دریو میاشتو لپاره د دې لړۍ د بندولو غوښتنه کړې و. له غوښتنې سره سم زینو هیوادونو د لړۍ بند کړه. لزینو نور سره بحثونه وشول او غوښتنه ورڅخه وشوه چې خپل امنیتي راپور چې پر اساس دا ډول پریکړې کیږي باید تازه کړي. دلته بشري وضعیت درک شي چې د دوی پریکړه پر واقعیتونو ولاړه وي. وروستي معلومات ښیي چې اکثرو هیوادونو د اخراج د بندولو پریکړه وکړه.
د جرمنی او هالند حکومتونو تیره اونۍ اعلان وکړ چې افغانستان ته د امنیتي ستونزو له کبله د رد شویو افغان پراغوښتونکو اخراج بندوي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې بشري وضعیت په ډېره چټکۍ د خرابۍ خواته روان دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې مشرې ایزابل موسارد کارلسن پرون په یوه ټویټ کې ویلي د جګړو شدت، وچکالي او د کورونا وبا په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابۍ سبب شوي دي. د هغې په وینا په افغانستان کې له وړاندې 18 میلیونه وګړي بشري مرستو ته او همداراز سرپناه ته اړتیا لري. د پاکستان د ملي اسمبلی یو غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مخکښ غړي محسن داوړ له نړیوالې ټولنې د افغانستان د روان بحران په حل کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. ښاغلی داوړ پرون له نړیوالې ټولنې خپل غوښتنه په یو ویډیوي پیغام کې مطرح کړه.
د سوال کو د کوم انساني بحران روان دی په افغانستان کې؟ خلک به کوره شوی دي، په کیمپونو کې پراته دي، تشدد روان دی، مرګ ژوبله روانه ده، د زنانو سره زیاتی روان دی. نو باید د خپل پام راوګرځي او د دې د حل لپاره چې څونه هم نړیوالې ادارې دي په کار د تغیر خپل کردار ادا کړي.
وروسته له دې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر پیل شو ورسره د جګړو شدت هم ډیر شو. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. په پام کې ده د ایران په لوی ښارونو کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره شپږ ورځنی عمومي ټولبند نافذ شي. دا اعلان وروسته تر دې کېږي چې رسنیو د شنبې په ورځ د کورونا وایرس د 15مې څپې له کبله د دغو ښارونو د ځپل کېدو خبر ورکړ. دغه ټولبند به سر له دوشنبې تر راروانې شنبې د ایران په ټولو ښارونو کې پر بازارونو، مارکیټونو، عمومي دفترونو، سینماګانو، سپورتي مرکزونو او رستورانونو عملي شي. د ایران هغې کاري ډلې چې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره ګمارل شوې له نن یک شنبې تر راروانې جمعې پورې د ایران د ټولو ښارونو ترمنځ سفرونه منع کړي دي. او د روسیې خبري اژانسونه وایي 8 کسان هغه وخت مړه شول چې د روسیې د اور وژنې یوه الوتکه په ترکیه کې ولوېده. دې الوتکې د ترکیې د جنوب په ځنګلونو کې د لګېدلې اور د مړ کولو هڅه کوله. انټرفاکس او تاس خبري اژانسونو د دفاع وزارت پر اساس راپور ورکړی چې الوتکه پرون د ترکیې ادانا ښار ته نږدې نسکور شو. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. ساعت 8 بجې او 8 دقیقې دي. د افغانستان حکومت د سولې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره د یو باصلاحیت پلاوی د ټاکل کېدو خبر ورکړ. د دې باصلاحیت پلاوی د ټاکل کېدو پریکړه داسې وخت کېږي چې د افغانستان تر نیمایي د زیاتو ولایتونو پر مرکزونو وسلوالو طالبانو ولکټینګه کړې ده. په همدې حال کې قطر چې د وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر پکې دی، له دې ډلې د جګړې د بندولو غوښتنه کړې ده. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په زرګونو کورنۍ د جګړو له بل کابل ته بيځای شوې دي. نور حال په دې راپور کې واوري.
جمهوری ریاست وایي په پرونی غونډه کې چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ جوړه شوې و، پریکړه وسوه چې د دولت له اړخه دي ژر تر ژره یو با صلاحیت پلاوی وټاکل سي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان محمد اميري ازادي رادیو ته ویل غونډه کې چې سیاسي او جهادي مشران هم پکې حاضر وو، دا هم وویل سول چې دغه با صلاحیت پلاوی دي د سولې مذاکرو ته چمتو کړای شي.
په دې غونډه کې سیاسي او جهادي مشرانو او رهبرانو د بې ثباتۍ، تاوتریخوالي او د هیوادوالو د بې ځای کېدو د پراختیا د مخنیوي لپاره د ولسمشر د دریز ملاتړ وکړ. دغه راز پریکړه وشوه چې یو باصلاحیته هیات د ژر تر ژره د دولت له لوري وټاکل شي او مذاکرو ته د چمتو کړای شي.
جمهوری ریاست نه دی ویلي چې د دغه بل لوړ رتبه هیات په ترکیب کې به څوک شامل وي او مشري به یې د چا پر غاړه وي. خود دولت یو هیات چې مشرې د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله کوله تیره چهارشنبه په قطر کې خپل درې ورځنی مذاکرې پای ته ورسولې. قطر چې د وسلولو طالبانو سیاسي دفتر په کې دی، پرون له وسلولو طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې خپل حمله بندي او اوربند وکړي. د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخې قطر پرون شنبه په پلازمینه دوحه کې په یو غونډه کې پر طالبانو غږ وکړ چې خپل يرغليز عملیات بند کړي او د اوربند غوښتنې ومني. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پرون په ټویټر کې لیکلي چې د دوی د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر او ورسره هیات د قطر د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره په کتنه کې د افغانستان پر وروستیو تحولاتو خبرې وکړې. د محمد نعیم د ټویټ په حواله ښاغلی برادر ویلي چې دوی له نړۍ او نړیوالې ټولنې سره د مثبت تعامل غوښتونکي دي او غواړي ستونزې د خبرو له لارې حل سي. د سولې له هڅو سره سره په افغانستان کې د جګړو شدت او د وسلولو طالبانو لخوا د ولسوالیو او د ولایتونو د مرکزونو د نیولو لړۍ روانه ده چې د زرګونو کورنیو د بې ځایه کېدو سبب سوي. د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر نورالرحمن اخلاقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي کابل ته د بې ځایه سویو د لویو جوپو ورتګ د یوه بحراني حالت سبب سوی دی.
ستونزه دا ده کله چې خلک په ډله ییز ډول بې ځایه کیږي د دې موضوع مدیریتي مسله او تخنیکي امکانات چې دغو کسانو ته د مرستو د رسولو سبب شي هغه موضوع ده چې موږ له مؤسساتو سره ورباندې خبرې کړي دي. دوی د دغو ظرفیتونو د زیاتولو هڅه کوي. هڅه کوو ژر دغو بې ځایه شویو سره مرسته وکړو. په کار ده د هغو خلکو مننه وشي چې د خپلې شپې ډوډۍ له بې ځایه شویو سره نیمایي کوي او پارکونو ته ورځي. دوی په هیڅ مرحله کې دا اړ خلک یوازې نه دي پریښي.
د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر وایي رسمي شمیرې ښیي چې په وروستیو ورځو کې یوازې کابل ته څه باندې 20,000 کورنۍ کډه شوي. خو اټکل دا دی چې د دوی شمیر ښایي شاوخوا 40,000 کورنۍ وي. وزیر وایي د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند ګډوډ شوی ځکه هغه پخوانی نظم نسته. خلک هلته کاروبار نه لري. دولتي مامورین مجبوره سوي نورو ځایونو ته کډه وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د داخلي بې ځایه سویو د مرستې لپاره په جوړه سوې غونډې کې له خپل اړخه له دغو کورنیو سره د 40 میلیون افغانیو مرستې اعلان وکړ.
د افغانستان د وروستیو تحولاتو په اړه مې په واشنگټن کې د سیاسي چارو له یو شنند ښاغلي هاشم وحدتیار سره خبرې کړې دي. لومړی مې ورته ویلي چې وروستیو تحولاتو ته په پام افغانستان کومې خواته روان دی. ښاغلي وحدتیار وویل
زه ډېر خوشبینه یم په دومره ناخوشبینۍ کې زه خوشبینی ګورم. یو خوشبینی دا ده چې د امریکا ولسمشر خپل تصمیم تغییر کو او 15,000 تازه دوی عسکر نن تصمیم ونیو چې 15,000 عسکر به افغانستان ته ستوي. دا به د هغو 3,000 عسکرو پر اضافه وي چې اوله ورځ کابل ته لاړل. دویم مسله ده شورا امنیت ملګرو ملتونو امنیت شورا بیړنۍ غونډه تیاره کړله چې د افغانستان په قضیې د بحثونه وکړل. ډیپلوماتیکه پروسه شروع شوې ده. ایدې دپاره نه شي طالب مخه ونیسي. ایدې دپاره چې د قدرت لیک دوشي د اوسني نظام نه بل نوي ادارې لپاره. او طالبان هم په دې اړه فکر دي چې دوی خپله طالبان هم نه غواړي چې امارت قدرت ته ورسېږي. طالبان قدرت ته ورسېږي. طالبان هم بارها و بارها خبره کړې ده چې یو نوی حکومت ټول شموله حکومت اسلامي حکومت سره باید رامنځته شي. نو هغه تشویش د افغانستان خلک لري. هغه تشویش باید ونه لري ځکه چې دا یو لیک ده انتقال ده. او تشویش خبره په هغه وخت کې کېدلی شوه چې نړیوالو بیخي شاک کړی وای د افغانستان قضیې ته. او داسې نه ده. دا نن دلته چې په واشنگټن کې چې زه قرار لرم واشنگټن کې سپینې ماڼۍ کې استرالي غونډه دایره شوله او افغانستان د ملګرو ملتونو او د دنیا په لومړیتوب کې ده. یاد نه ده وتلې او غواړي چې افغانستان کې د جنګ مخه ونیول شي. اما قدرت باید ولېږدول شي د اوسني نظام نه یو نوي نظام ته. او دا په خپله یو ښه خبر دی او د افغانستان خلک باید هېڅ تشویش ونه لري.
ډېر تشویش د کابل په برخه کې شته ځکه چې د افغانستان تر ټولو ګڼ نفوسه شار دی او داسې خلک ویره لري چې که طالبان دلته حمله وکړي نو طبعا چې ورسره مقاومت هم کیږي او جګړه به ډېره خونړۍ وي او دا شار به ویجاړ شي. ستاسو په نظر دغو وروستیو تحولاتو دا خطر رفع کړی دی چې په کابل به جنگ نه کیږي؟
بله. دوه خبر نه دی ذکر شتري. یو خبر داره چې د افغانستان حکومت خپل شرایط نه پوهیږي. دوه هغه معلومات چې هر کس نزل لرم د نن به معلومات راخستې دي. ارګ په خپل شرایط باندې ټینګار نه کوي چې دوی به جنگ کوي. ارګ ولسمشر معاون د رئیس جمهور په دې باور ده چې د کابلیانو ته ضرر ونه رسیږي، خلک باید ونه وژل شي، او د قدرت لیک مثلا مطامیز قدرت لیک وشي، خو ضمانتونه باید اوسیږي چې طالبان ساختارونه نهادونه دوی سره غرض ونه کړي، د کابلیانو سره غرض ونه کړي، د کابل د خلکو سره خشونت ونه کړي. دغه پر خاطر د حکومت هم آماده شوی ده. یو خبر متاسفانه چې طالبان راتګ خبر نه ده، اما دا چې جنگ نه کېږي، خلک نه وژل کېږي، دا ښه خبر ده. طالبان هم دی یایی لکه نرم چې باواردل، طالبان یایی چې مون کابل باندې عمله نکو، حکومت مشران نغواړو چې هر څه تسلیم کی، او د حکومت سره هم غرض نه لري، چارواکو سره هم غرض نه لري، دوی کورنۍ سره هم غرض نه لري، لیک مسلامت آمیز لیک کیږي یا طالبانو ته یا نوی حکومت ته. خب په مجموع کې دا یو ښه خبر نه دی چې طالبانو ته هر څه وسپارل کیږي او جمهوري نظام به نور متاسفانه ونه لرو، اما ښه خبر داره چې خلکو دپاره دغه خبر ده چې وژل به نه وي، تاوتریخوالی به نه وي.
وروستۍ پوښتنه، څه فکر کوئ چې واک به طالبانو ته انتقالیږي او که یوې موقتې بې پرې ادارې ته؟
د امریکایانو کوشش دا دی، د ملګرو ملتونو د شورا کوشش دا دی چې واک ولېږدول شي، لکه 5000 نوي عسکر هم بیر پاره لاړ ده چې واک ولېږدول شي یو جهادي غیر طالب رهبر ته، یا یو جهادي کمیسون چې غیر طالبوي غیر حکومت وي هغو ته وسپارل شي، چې بیا هغې نه وروسته لکه د موقت ادارې په مورد باندې یا د انتخابات یا د نظام د تشکیل په مورد باندې بحث وشي. خو دا فکر شوی دی چې اوسنی حکومت او اوسنی نظام دا به متاسفانه نور نه اوسیږي. امکان دی ولري چې یو جهادي کمیسون ته دغه نظام ور وسپارل شي، اما دا نو د امریکایانو د نړیوالو طرح ده. وګورش طالبان څومره درخی پده که این اتفاق زیری پده که خیلی که طالبان دو منی نو دیوخه خبر ده. غیر دقیقه نو طبعا چی طالبان با واقعی نسی قدرت به نسی آبیا با بطول شمول حکومت بانده دویی فکر کنی.
په واشنگتن کې میشت سیاسی چارو شنند هاشم وحدتیارو لنده خبرتیارو روسته د تو تازه سقوط شو شارونو حال درکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، وسلوالو طالبانو د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار نیولی دی. جلال آباد د افغانستان په ختیځ کې تر ټولو ستر ښار دی چې له پاکستان سره پوله لري. د ازادي راډیو خبریال حمدا شیبه د ټلیفون لاري را سره دی چې د جلال آباد د وروستي وضعیت په اړه نور معلومات درکړي. مهرباني کوئ.
سلامونه تاسو ته. ټول شپه بیګا افغان ځواکونه چې هلته وو په شمول سپردو پټي چې د ملي امنیت ځواکونو له ډلې دي، هغوی په جلال آباد ښار واټونو او شاوخوا سیمو کې ګزمې کولې. د شپې خو سهار شاوخوا 5 بجې شاوخوا به وي چې وسلوال طالبان د دوو خواونه چې د لغمان ولایت له خوا او د کونړ ولایت له خوا چې له جلال آباد څو ساعته مخکې وسلوالو طالبانو په ولکه کې راغلي وو، وسلوال طالبان جلال آباد ښار ته را داخل شول. دم ګړی هم په جلال آباد ښار ټول ننګرهار کې په ولسوالیو کې هم وسلوال طالبان ننوتی دي او ولکه یې په خپلو لاسونو کې نیولې ده. خو یواځنۍ خبره چې د جلال آباد ښاریان ورته خوشبین دي، هغه دا دی چې بې له دې چې کوم زیان رامنځته شي، ډز وشي یا د چا وینه توی شي، هېڅ یې خوا ته نه ملکي وګړو ته، نه وسلوال طالبانو ته، نه افغان ځواکونو ته کوم زیان اوښتی، بلکې بې له کومه زیانه دغه وسلوال طالبانو ننګرهار په تېره د جلال آباد ښار په خپله ولکه کې راوسته. په ټولنیزو شبکو کې کام چې مونږ هڅه وکړه چې د ننګرهار ولایتي ادارې چارواکو امنیتي مسؤلینو همداراز د ولایتي شورا له استازو سره خبرې وکړو، د هغوی نظر واخلو، خو په دې باندې ونه توانېدو. اکثریت ټلیفونونه بند دي، خلاص هم ځواب نه ورکوي. خو ټولنیزو رسنیو کې داسې عکسونه او انځورونه ښکاره شوي چې نن سهار وختي وسلوال طالبان د ولایت مقام ته چې نوتی دي د ننګرهار د والي ضیاءالحق مرخیل سره دغه په دفتر کې ناست دي. نو ډیری خلک په دې باور دي چې دلته د حکومت او سوال طالبانو ترمنځ د جوړجاړي له مخې ننګرهار سوال طالبانو ته سپارل شوی دی، نو ځکه نه کوم مقاومت وشو او نه هم کوم چا ته زیان واوخته. بله
بله. او د تورخم په اړه معلومات لري چې هلته هم طالبان رسیدلی دي او که څنګه؟
وسوال طالبانو تر اوسه پورې د تورخم جلال آباد د من ساحې مارکو بازار نیولی دی او همداسې مخپور ته د تورخم په لاره په هڅه کې دي. خو دا چې اوس خپله تورخم خرګوټ دی د وسلوالو طالبانو سره دی که نه دی، دغه واړه باندې تر اوسه پورې مونږ ته معلومات نه دي رسېدلي. زمونږ سم همدا ده چې په همدې اړه معلومات ترلاسه
کړو. دا اوس په ښار کې وضعیت څنګه دی؟ په جلال آباد ښار کې دوکانونه هر څه خلاص دي، پرانیستي دي، خلک عادي ژوند لري او که له نورو ورځو سره متفاوت دی؟
همدا چې زه تاسو سره خبرې کوم، د دې نه یو درې دقیقې وړاندې چې ما د جلال آباد ښار د ځینو ښاریانو سره په ټلیفوني خبرې وکړې. دوی په ښار کې وو، دوی وویل چې هټیوال اکثریت راغلی دی د جلال آباد په ښار کې، د خپلو هټیو مخ ته ناست دي، وضعیت څاري او ګوري چې که د دوکانونو د خلاصېدو امکان وینو دوی خلاصې. او دوی ویره داسې لري چې ګنې په ډېرو نورو ځایونو کې چې هغه ځینه وسوال طالبانو نیولي، هلته یو څه خلکو دوکانونه چور کړي دي، نو د دې د ویرې نه هم دوی کوشش نه کوي چې دوکانونه اخلاص کی. خو منتظر هم دي ته دي وضعیت کني نور وضعیت نورمال دی په ښار کې، کاروباریان خپل کارونه تراوتل دي، مګر د وضعیت په انتظار دي چې
درست
دا سي اطمینانی شي نو د خپل کاروبار ته دوام ورکړي.
ډیره مننه د ازادي رادیو خبريالو چې د جلال آباد ښار د وضعیت په اړه معلومات راکول. دا ښار هم وسلوالو طالبانو نیولی دی. د کابل په اړه مخبر درلو چې په پلوچرخی محبس کې تیره شپه بلوا شوې ده او د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وایي چې بلوا کنټرول شوې ده او هغه بندیان چې غوښتل یې وتښتي نیول شوي دي او بیرته محبس ته دننه شوي دي. د ازادي راډیو خبریال همدا شیبه له کابل را سره دی. مهرباني کوئ د کابل عمومي وضعیت څنګه دی؟ دې ته په پام چې مزار شریف سقوط شو، جلال آباد سقوط شو، اکثریت ولایتونه سقوط شوي دي او د طالبانو لاس ته لوېدلي دي، طبعا چې په کابل او د کابل په ښاریانو به هم اغیز لري، د خلکو وضعیت څنګه دی؟ مهرباني کوئ.
بله شکه څاروان چې د هرې سیمې سقوط د خلکو پر رواني برخه باندې اغیز لرلای شي، کابل هم له دې اغیز خالی نه دی. د کتر پای نږدې ولایتونه هغه سیمې چې د ولایت سره ډېر نږدې پرتی وي د طالبان پر ولکې لاندې راغلي. که څه هم ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه شته، خلکو دندو ته تللي دي، داسې کوم څه نه بریښي چې ګوندې طالبان درازن نه کېدو یا هم د ښار د نیولو داسې احتمال په ظاهره بڼه باندې نه ضرور کېږي، ځکه امنیتي ځواکونه شته دی، خالي کمربندونه لا هم فعال دي او خلک هم تګ راتګ لیدل کېږي. اما د خلکو یو مهم بحث همدغه دی چې د کابل پایله به څه کېږي. تاسو د پلوچرخي مسله یاده کړه، تېره شپه هلته زندانیانو هغه څه چې حکومت وایي په یو ډول باندې راپارېدلي وو او غوښتل یې چې له زندان وتښتي. ملي دفاع وزارت او تر پایه د جمهوري ریاست لومړی مرستیال امرالله صالح وایي چې دا بلوا بیرته کنټرول شوې ده او ټول هغه بندیان چې هلته بندیان وو خپلو خونو ته لېږدول شوي دي. دوی د کابل د امنیت ډاډ هم ورکوي. د دې تر خوا جمهوري ریاست تېره شوه د کابل ښار د امنیت د لاخه نیولو لپاره یو بل ګام هم پورته کړ. دوی جنرال سمیع سادات چې وړاندې د 215 میوان کلی اردو او وروستیو کې بیا د ځانګړو ځواکونو قومندان ټاکل شوی، البته د کمانډو د ځانګړو ځواکونو قومندان دا کابل ښار د امنیت د نیونې مسؤول ټاکلی دی. په دې اړه جمهوري ریاست یو اعلامیه تېره شپه خپره کړه او په هغه کې د جمهور رئیس له قوله لیکل شوي، البته دا د حکم پر بنسټ ټولو دولتي ارګانونو ته دنده سپارل شوې وه چې د کابل ولایت د امنیت د تامین په خاطر له ښاغلي سمیع سادات سره همغږي او همکاري وکړي. دغه شان څاروان چې 13 ورځ د کابل جلال آباد لوی لار هم د ټرافیک پر مخ باندې تړل شوې و، نن سهار تازه خبر دا غوښته چې دغه لار هم بیرته بیا د ورېښمو تنګي په سیمه کې بند او بیرته د مسافر پر مخ باندې پرانستل شوې ده او په عادي ډول باندې تکاتک پر دې سیمه باندې روان.
بله، لار چا بند کړې و؟ دولت که طالبانو؟
هغه چې خلک وایي طالبان راوتی وو دغه مرکز ته، البته د تاهی ته چې تقریبا د لغمان اړوند ده، ځکه تېر ماښام دوی وتوانېدل چې لغمان ولایت ونیسي، نو دغه لاره باندې هم دوی خپل کنټرول وکړ. شاید خپل اهداف یې درلودل، خو د نن سهار په اوږدو کې بیرته دغه لاره پرانستل شوې ده او د مسافرو پر مخ باندې پرانستل.
ډېره مننه. کوربدن د کابل د وضعیت او د کابل ښاریانو د وضعیت په اړه مو د ازادي راډیو د خبریال معلومات واورېدل. د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار هم تېره شپه د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېد. راپورونه وایي چې پرون د مزار شریف ښار د نیولو پر سر طالبانو د دې ولایت د پخواني والي عطا محمد نور او مارشال عبدالرشید دوستم له پلوي ځواکونو سره نښتې هم وکړې، خو ژر یې د ښار کمربند مات کړل او شار ته دننه شول. په دې اړه له مزار شریف څخه راپور.
طالبان نن شپه په لومړیو کې دوستانم شاین قرودو پرته له دې چې ورسره نښته ترسره کړي تخلیه شوله، ځواکونو د سیمه پرېښودله او بیا طالبان د قرودو څخه امنی قمندانۍ ته په منتهي لاره باندې مزار شریف ښار ته را دننه شول. د شمې په چوک کې د امنیتي ځواکونو سره نښته وکړې، لاغه پاس یه امنی قمندانی ونیوله او مزار شریف ښار ته دننه شول. د مزار شریف ښار زندان یې مات کړ، سلګونه زندانیان آزاد شوي. په شمازون کې د طالبانو پر ضد د جګړې مشر مارشال دوستم هم عیرتان ته لاړه او له هغې ځای څخه ازبکستان ته تښتېدلی. په بلخ کې هم د دولت جبهې مشر عطا محمد نور هم سیمه پرېښودله او حیرتان ته تښتېدلی دی.
له بلې خوا وسلوالو طالبانو پرون او تېره شپه د افغانستان په ختیځ کې د کونړ مرکز اسدآباد، د لغمان مرکز مهترلام او د نورستان ځینې سیمې ونیولې. همداراز دا ډله وایي چې په دایکونډي کې هم پرمختګ کړی دی. له کونړ د وروستیو پیښو حال په دې راپور کې.
د کونړ اوسیدونکي وایي تېره ورځ چې وسلوالو طالبانو مرکز اسدآباد ولسوالۍ نیولې، پکې کومه نښته نه ده شوې او تېره شپه یې په آرامه تېره کړې ده. د اسدآباد اوسیدونکي ارشاد الحق د یکشنبې ورځې سهار ازادي راډیو ته وویل
طالبان رال چوک ته او حکومت هغې روان وو او دې ورال قمندانۍ ته ور ونهوتل. نه ډس کلی دی، نه چا ته څه ویلي دي، د خلکو څخه خبر خود کلی دی. بېګا ډېره ارامه او خوشبه وه، ګزمې کولې، د شپې ګرځېدل. خلکو ته یې ویل چې ستاسو سرونه ستاسو مالونه هر څه دا خوندي دي، ستاسو تشویش مه کوئ، کله ارامه شپه وکړئ.
د کونړ له سقوط وروسته تېر ماښام د لغمان ولایت او په ګاونډ کې د نورستان نورګرام ولسوالي هم وسلوالو طالبانو ونیوله. لا هم د نورستان مرکز پارونه واما ولسوالی د حکومت په واک کې ده، خو راپورونه وایي چې تیر مازیګر د واما ولسوالی اړوند کوردر سیمه کې طالبانو په پوستو ډزې کړې دي. له تیرې ورځې څخه د کونړ د چارواکو او مسؤلینو تلیفونونه بند دي او همدارز د نورستان حکومتي چارواکي هم تلیفون ته ځواب نه وایي. د کونړ او لغمان ولایتونه په داسې حال کې سقوط کوي چې د هیواد ډېرې ولایتونه طالبانو نیولې دي او پرې خپل ولکه ټینګه کړې ده.
او اوس په وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. ګارډین ورځپاڼې افغانستان ته د امریکایي پوځیانو پر استولو لیکنه خپره کړې ده. امریکا له افغانستانه د خپلو اتباعو د ایستلو لپاره د جمعې په ورځ شاوخوا زر سرتیري واستول او په پام کې لري چې 2000 نور واستوي. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم امریکایي پوځیان د دې لپاره روان دي چې په کابل کې د امریکا د سفارت د مامورینو په شمول زرګونه بهرني کارکونکي له دې هیوادو وباسي. د ګارډین ورځپاڼې له مخې په کابل کې د لویدیځو هیوادونو ماتان په داسې حال کې د وټولو په لټه کې دي چې طالبانو د کابل په جنوب کې لوګر ولایت ونیو. که څه هم تر دې دمه کابل ته غواښ نه لیدل کیږي، خو د کابل شاریانو په شان په دې شار کې میش بهرانیان اندیشنه لري. ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې په کابل کې د امریکا سفارت ویل شوی چې حساس معلومات له منځه یوسي یا وسوځوي. د امریکا متحده ایالاتونه له 4500 تر 5000 پورې نور ځواکونه د خلیج د سیمې قطر او کویت استوي چې د افغان ترجمانانو او نورو حقوق افغانانو د ویزو پروسه چټکه کړي چې په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ دي. د پینټاګون ویندوی جارد کربی ویلي چې دا ځواکونه به تیار شوی او کله چې ورته ضرورت شي نو کابل ته بلل شي او هلته له موجودو درو زر ځواکونو سره به یوځای شي. فاینانشل ټایمز رسپانی بیا د طالبانو له لوري د کندهار او نورو ښارونو له نیول وروسته د کابل شاوخوا ولایتونو ته د طالبانو د پرمختګ په اړه لیکنه خبره کړې ده. رسپانی د پینټاګون د ویندوی جان کربی خبرو ته اشاره کړې چې ویلي دي د طالبانو له اقداماتو په زغرد ښکاري چې دا ډله هڅه کوي چې کابل محاصره کړي. خو د په عین حال کې وویل چې پلازمینه کابل اوس له کوم خطر سره مخامخ نه ده.